The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
کده منوریدن کو دا ڈی ویڈیو پدی خبرونه کی یو زلی بیا ز انیلا خالد او زما همکار نصیر کاکر تاسو ته هر کلی وایو پاکستان کې دی وخت ماسوتن و بجی او افغانستان کې دا ماسوتن شپګنی می بجی او دلته واشنگتن ڈی سی کې د سهار 9 بجی شوی دی د توار روز دا کال دی 2015 د دسمبر د میاشتې 28 نیټه دا یو زلی بیا تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف افغان چارواکو سره خبرو اترو لپاره کابل ته رسیدلی د پولیس دواړه خواو ته څېړونکي وایي پاکستان ته به افغانستان کې د امن او سولې لپاره خپل رول لوبول وي
ما نه د شان چې افغانستان طرف ته کوم پاکستان پالیسی دا کې ایمان به خیال چې بدلون راغلی وي او پاکستان چې کوم یو شیخ هرڅه په افغانستان باندې هغه مکه طالبانو باندې اثر دی
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو د وجنې نن اتم کلیزه منځلې کیږي د پیپلز ګوند چارواکو د پاکستان سپریم کورټ نه غوښتنه کړې ده چې د بینظیر بھٹو د وجنې کیس د پروزانه بنیادونو اورنه وکړي شي
میری اپیل ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان سے کہ اس میں اسپیشل انٹرسٹ لیتے ہوئے اس کو ڈے ٹو ڈے ٹرائل کر کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچائے
او پدا سے حال چی دا عراق رمادی شہر کی دا حکومتی عسکر و داعش پز جگڑ دوام لری دا دغه تندره و ڈلی مشر ابو بکر البغدادی یو پیغام کی دا سعودی عربستان پر شمول دا غربی حیوا دونو پز جگڑی لپارا جاغ بیا تکرار کرے
خپل پیغامونو کې بغدادي اکثرا سعودي عرب په حکومت نیوکه کوي تینا وړاندې هم یو پیغام کې بغدادي سعودي عرب په مشرانو تور لګولې وو چې یمن کې د حوثی اغیانو پر ضد عملیات یې د غرب خوشالولو لپاره کړی
او اوس د خبرونو تفصیل
د پاکستانی فوج سره لشکر جنرال راحیل شریف نن د یکشنبه پر ورځ کابل ته رسیدلی هغه به افغان سیاسي او فوجي مشرتابه سره مهمې خبرې کوي چارواکي وایي د خبرو اترو کې به زیاتره توجه د افغانستان د سولې او روغې جوړې پروسه امنیتي همکاري زیاتول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سرحدونو انتظام کې شوالي راوستلو باندې وي چې دواړو خواو ته د وسلوالو د تګ راتګ مخنیوی وسي جنرال راحیل شریف په داسې وخت کابل ته رسیدلی چې روانه میاشت افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی اسلام آباد ته سفر کړی و او د ایشیا زړه نومې کنفرانس کې ګډون کړی و د هغه کنفرانس په مهال افغان پاکستانی چینایي او امریکایي چارواکو د کابل د سولې پروسې زر تر زره شروع کولو باندې موافقه کړې وه
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بینظیر بھٹو د اتمی کلیزی لړکی نن د پاکستان یو شمیر خارونو کې دستوري شوی دی د کلیزی مانځلو لړکی د پیپلز ګوند په زرګونو کارکونه نن د لړکانې غړي خدا بخش سیمې ته ورغلی او چرته چې خدا بخلې میرمن بھٹو سره د خپل پلار او رونو خخه ده کارکونانو د دې قبر ته نن دعاګانې او د قران مجید ختمونه کړي دي
پاکستانی چارواکي وایي د ایران سره ساتونکو د پولي بلې خوا څخه په پاکستانی بلوچستان کې راکټونه ویشتلي د دوی په وینا د راکټونه ایراني پولي ته څیرمه د مشکل په سیمه کې لګېدلي د لیویزو مامورین وایي ایرانیانو د یکشنبه پر ورځ درې راکټونه وویشتل خو په یوه خالي ځای کې لګېدلي چې له امله یې ځاني تلفات نه دي اوښتي خو د ایران لخوا د نن ورځې د پیښو په باب څه نه دی ویل شوی
د عراقي فوج ویان هلی سرګندی کړی دی چې ډیر زر به ټول رمادي د خود ساخته دولت اسلامي ترهګرونه پاک کی او خار به پخپل ولکه کې واخلي دا مهال داعش وسلوال اوس هم حکومتي ودانو باندې قبضه لري لیفټیننټ جنرال عبدالغنی الاسدی چې ترهګر په ضد عراقي قواو مشري کوي وایي پر اروان سوروزو کې به ټول خار قبضه کی نو موړي د عملیاتو پوره کېدو سنیټونه خودله
د امریکا په ټکساس ایالت کې د هفتې په ماښام د تیزو بادونو له امله لږته لږه اوبه کسان مړه سوي او د ډلاس په سیمه کې یو شمیر کورونه وران کړي دي د موسم ښوونکي وایي پاڼې ویلي چې سخت موسم د یخ توپان له وجې دی چې له غربي امریکا څخه شروع شوی او د جنوبي امریکا و لوري ته یې سخته ګرمي پیل کړې
سارنه کوونکي او امنیتی چارواکي وایي د شام حکومتي عسکر عملیاتو کې د مخالف وسلوالو یو مشر د وجنې د لاسا د ملګري ملتونو د مش سره خواو شسیمونه د جهادیانو د وباسلو منصوبه د ځنډ ښکار شوې ده زهران الوش د غزرګاو یاغیانو د دې سیمې نه د وتو ذمواري په خپل سر اخستې وه خو د تېرې ورځ هوایي جازونو په برید کې د وجنې دغه منصوبه اوس ګډه وډه کړې ده د الوش د مرګ تفصیلات واضح نه دي ځینې ذرایع وایي د صدر اسد وفادار عسکرو عملیاتو کې وجلې او ځینې د ده د مرګ تور په روس لګوي
د وایس اف امریکا دی ور ریډیو خبرونه مو اوریدل د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وای
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو ملیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کیدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د کوربه رحمان بونیری سره واوري.
السلام علیکم ستړي مشه ګران اردوونکو، دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو پروګرام واشنگتن ټو خیبر دی. زه د پروګرام کوربه رحمان بونری تاسو ته په خیر اغلی بیم. د پاکستان د ځواکونو مشر جنرال راحل شریف د کابل په سفر دی. په دغه یو ورځني سفر کې د پاکستان د ځواکونو د ویاند ادارې ویاند لیفټنټ جنرال عاصم باجوا وایي چې پاکستانی سرلخکر د خلوص نیت او خوشبنۍ پیغام وړی دی. څه پیغام دی؟ په دې موضوع بر سره یو شمېر څېړونکي ملګري کېږي. تر ټولو د مخه د افغانستان د ملي اردو پخوانی مشر جنرال شیر محمد کریمی صاحب ته سړي مشي ویم. سړي مشي کریمی صاحب،
تاسو هم سړي مشي ویم او د تاسو له لارې ټول اوریدونکو ته خپلې نیکی هیلې او اسلامي سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، ډیره مننه را سره اوسئ کریمی صاحب. ګرانو اردوونکو، سولو زو کې په وتلې خبريال طاهر خان صاحب، وتلې خبريال رحیم الله صبزی صاحب او د افغانستان نه یوش نور څلونکو منګا سره ملګری کیږي. د پروګرام په دویم برخه کې به خبره کوو د پاکستان قبایلی سیمو فاټا لپاره یو میله په خیبر پختونخوا کې لګیدلې. په دغه میله کې د خیبر پختونخوا د کلتور، تاریخ، کاروبار او سیاسي توان ننداره روانه ده. د صوبې د لوبو سکتر ظهیر الاسلام وای
او ده کې شاهد افریدی، عمر ګل افریدی، قمر زمان، جهانگیر شیر خان پښانت لوی لوی چې کوم سلیبریټیز دي زمونږ نامی ګرامي پلیئرز دي هغه روان دي او بربوط شرکت ټول خلکو ته خواستم کوم او یوتا اسپیشلی یونیورسيټي سټوډانو ته زیاده راشي او دا پروګرامونه چې دې کامیاب
کی. او ګران اردوونکو، د پروګرام په خریب راخه کې باندې خبره کوو د پاکستان د کرکټ وتلي لوبغاړي یاسر شاه چې د نړیوال کرکټ کونسل یا آی سی سی ور باندې بندیز لګولې ده. په هغه تور ده د لوبي توان سیوا کولو لپاره نشه کړې و. دغه بندیز په نتیجه کې د پاکستان سرسکی دیشی د کراچۍ نه د لوبو یو وتلی خبريال لاخانی وای
تو آئندہ سال جو پاکستان کو انگلینڈ کا ٹور کرنا ہے اور آسٹریلیا کا ٹور کرنا ہے، دونوں میں یاسر شاہ پاکستان کو اویلیبل نہیں ہوں گے. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے، جب پچھلی بار پاکستان کی ہوم سیریز تھی انگلینڈ اور آسٹریلیا کے اگینسٹ تو یاسر شاہ نے ان کو بڑا ہی ٹربل کیا تھا. اب جب پاکستان کی ٹیم وہاں جائے گی اور یاسر شاہ پاکستان کے پاس نہیں ہوں گے تو ایک اہم ہتھیار سے پاکستانی ٹیم محروم رہے گی.
پدی موضوع پر تفصیلی خبریں کو خود ٹولو مخ کے جنرال کریمینا دغه تپوس کو گرن اردن کو چې د پاکستان د پوز ویان لیفٹنٹ جنرال عاصم باجوا نن سحر په ټوټر باندې یو پیغام کې ویل دي چې د پوز سر لخر په خلوص نیت او خوشبینۍ د افغانستان سره د سرحدي انتظام او امن عمل د پاره کابل ته ځي. محترم کریمی صاحب، کابل دا وخت د افغانستان تمام حالاتو پرانا کې د اسلام آباد سره یا د پاکستان د پوز سره د اړیکو پیمانه یا کچا په کم ځای ولاړه ده، په دې باندې کوم پوښتنه کوي؟
ډیر مننه تاسو ته پوښتنه نه زبې تاسو ته دومره ارزو کوم چې دا پخوانی خبرې به مونږ تاریخ ته وسپارو او په دې باندې زنه غواړم چې وګورم چې د تورستان چیرته وو، چیرته روزل کیدل، پناګاوی چیرته وی او چیرته دی. دا به ټول تاریخ وبولو، ولې دا چې نوی اقدامات کیږي او کچیر دا په صداقت او په اخلاص سره وی، دا د ټول خلکو د دواړو خواو په تیر بیا د افغانانو اساسي غوښتنه ده. په دلیل دی چې افغانان وہ درس کال پہ جنگ کی دی دی سول تگی دی او سول غواڑی آرامی غواڑی تو سو وہ کولے شی کو سول او امن کی خپل وطن آباد کی اقتصاد جوړ کی تعلیم و تربیه و کی نو پدی دلیل دی سول دی افغانانو اساسی ضرورت دی. دا چې نن ورځ جناب جنرال صاحب راحیل شریف افغانستان ته راځي او د دې زیره ځان سره راوړي چې د پاکستان حکومت، د پاکستان فوج دته په ولاړ دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې مرسته وکړي، کومک وکړي. دا تر دې خو ډیره ښه خبره بل نشته، فقط دا چې پخوا ډېر خبرې شوی دی ډېر میټینګونه شوی دی ولې نتایج پایلې پورسته منفی وي خلق مایوس شوی دی نو دغه مایوس په اساس سره اوس خلق اسی شکمن بدګماني اوس هم په خلکو کې شته په تیره بیا د زمونږ د افغانستان خلکو کې نو په دې اساس کې چیرې دا اوسني اقدامات واقعا رښتینی وي او دا په یو صداقت سره په وړاندې لاړ شي د دې نه ښه خبره نشته مونږ دې ته هرکلی کوو مونږ دې ته په ښه سترګه ګورو او لکه څنګه چې وای وای ړوند څه غواړي د خدای نه دوی سترګې غواړي نو مونږ سوله غواړو او د سولې دپاره هر یو نیک قدم چې اخیستل کېږي هغه قدم په صداقت او په اخلاص سره وي مونږ ته هرکلی کوو
کریمي صاحب د صداقت او د اخلاص د نیک نیتۍ خبره د پاکستان د پوځونو ویان د ادارې هم کړی ده او تاسو یې هم کوئ تاسو څومره خوشبینه یې چې دا ځل به پاکستان په اعتبار سره او په خلوص نیت سره یا په باورۍ سره وکړه شي چې طالبان د خبرو مخې ور بیا راولي او د دین تاسو څومره خوشبینه چې دا پروسه به کامیابی په لوته لاړه شي
نو زه خو وکم خوشبین یم په یو بل دلیل سره هم وایم چې زه خوشبین یم تاسو زما ورور طاهر خان سره څو شیبې وروسته خبرې کوي نو طاهر خان سره په یو مجلس کې د دې سولې د مدني ټولنې غړي د پاکستان او د افغانستان په کابل کې ناشته درلوده او دوی په ډیرو خبرو باندې په ډیر اخلاص وغږیدل او د دوی له خبرو نه ما برداشت بالکل صادقانه و نو هغه ته چې زه وګورم دلته زما خوشبینی په رښتیا سره هم زیاتوي ولې زه په احتیاط سره باید دا خبر وکم ځکه چې مونږ دې ته منتظر یو چې دا خبرې چې شوي دي او یا کیږي دا باید عمل چې وښودل شي نو طبیعي ده که عمل چې مونږ په نږدې کې دا شیان په عملي توګه وګورو خود به خود ټولې بدګمانۍ او ټولې په اصطلاح شک او تردید دا ټولې منځ ځي او خلک په عملي توګه دې مثبت اقدام ته لا نور خپل همکاري کوي او خپل خوشبینی کوي چې دا معنا دې ور کوي چې دواړه خواوې به یو ځای لاس سره یو کوي او په مشترک توګه به د دې هدف د بریالیتوب لپاره هڅه کوي
جنرال صاحب یو پوښتنه کوم ما سره محترم طاهر خان سره ملګری کیږي اول هغه تسلیم شي وایم طاهر خان صاحب د پاکستان افغانستان د چارو سلنکار دی او په سیمه کې پروانه حالات یې جوړ نظر دی د اسلام آباد سره ملګری کیږي محترم طاهر خان سره تسلیم شي درته وایم طاهر خان صاحب په خیر علی طاهر خان صاحب زموږه ګوره ها څه فکر کوم طاهر خان صاحب ټلیفون په لیکه کې داسې سب مشکل دی چې دماغ غنوري کریمي صاحب تر څو پورې چې دغه لیکه سمېږي یو پښتنه دا چې تاسو چې کله د افغانستان د ملي اردو مشر وای نو تاسو د پاکستان سفر کړی وو هغه وخت نو مو د هغې وروسته هم تاسو د پاکستان د ځواکونو د مشرانو سره حکومتي واکدارانو سره ملاقاتونه شوي دي لیده کاته د نږدې نه شوي دي د موجوده حالاتو کې او هغه حالاتو کې دواړو خواونه چې رویه و پای کې د تاوتریخوالي کچه دا وخت ده تاسو سره چې بکله د ملاقاتونه کول نو دی نیکنیتی او وسې کومه داوی دی په دې کې سفر کړی دی کنه هغه په خواني خبري وسوم دي
واکنم چې کوم وخت نه چې جنرال صاحب رحیل شریف په نیو پوسټ باندې د لیډرشپ په صفات مقرر شوی دی نو ما د دې سره کوم تقریبا درې څلور ملاقاتونه چکړې دي او په عین زمان کې د مشرانو په حضور د سره په جلساتو کې چې ما اشتراک کړی دی ما د نیت له ابتدانه داسې موندلی دی چې دای د قدم ته خوشبینۍ سره وچتیږي البته سیاسي اړخونه هم دلته په نظر کې نیسو یوازې په دوه پورې مسایل اړه نه لري زه په یو د پخوانه د درې اړخیزو جلسو په حساب چې د 2003 کال نه پیل وي او تر 2014 پورې دوام کړی وو زه یو تفاوت وینم فرق وینم او بل کوم تفاوت چې زه وینم تر ډېره حده پورې د پاکستان د ملکی حکومت د اردو او د مدنی ټولنې یا د پارلمان ترمنځ یو تر یو حده پورې زه احساس د دې کوم چې یو څه تفاهم د دوی په منځ کې شته. پخوا دا شی ما نه لیدو او ما د ما برداشت هم داسې و چې هر څه د پوځ په لاس کې وو او سیاست به خبرې کولې، ولې اصلي اجراءات او مرجع د اجراءات او فوج وو. زه اوس یو څه تحول وینم چې د فوج او د حکومت د سیاست مداران او د پارلمان ترمنځ یو څه تفاهم شته چې دا په خپله نیک زیری دی او د خوشبختۍ زیری دی چې که چیرې دا په واقعیت سره د زما برداشت صحیح وخیږي او آینده به یې وښیي، نو انشاءالله به امیدواری به هم ډېرې شي او اقدامات به هم په واقعي توګه سره د مثبت لوري ته په وړاندې لاړ شي.
محترم کریمی صاحب، تاسو را سره ایک امکان لري اوس منګ سره محترم ترخان صاحب ور بیا ملګری کیږي. محترم ترخان صاحب خیر علی درته وایم.
مننه ونید صاحب،
تشکر. موږ سره جنرال کریمی صاحب دی، د افغانستان د ملي اردو پخوانی مشر دی. په خپل لومنو خبرو کې د خوشبینۍ اظهار وکړ او ویل چې تیرې خبرې هیرول پکار دي، پر راتلونکو کې افغانستان کې د سولې او امن پروسه کامیابیدو طرف ته د ښو خبرو اظهار پکار دی. پاکستان هم داسې وایي. تر خان صاحب، د څړنکار په هیڅ باندې د دواړو هیوادونو تر بینځه داسې معلومیږي چې ګیلې مانې لږې کمې شوې دي او خبرې کامیابۍ په لور روانې دي، خو یو درېم فریق په دې کې نه ښکاري او هغه د طالبان. طالبان څه فکر کوي، تاسو څنګه وینئ دې پروسه کې د هغو کردار؟
اول خو تاسو څنګه ذکر وکړو د کریمی صاحب، جنرال کریمی صاحب، نو هغه ته هرکلی وایم او د هغې مننه هم کوم، ځکه چې مونږ کله د څو ورځو وړاندې په کابل کې وو، نو ډېر زیات درناوی د پاکستانی پلاوی کړی او ډېر زیات یو ښه انسان دی او ډېر هیله من هم دی. او زما هم د کریمی صاحب دغه هیلو سره زه موافق هم یم چې داسې امکانات به وي په مستقبل کې کچرې د افغانستان اندېښنو ته پاکستان پام او اهمیت ته ارزښت ورکړي او دغه رنګه د پاکستان هم کومې ګیلې وي افغانستان هم هغې ته وکړي، نو باور چې پیدا شي نو بیا به ډېرې مسلې حل شي. استاسو خبرې ته راځمه، د طالبانو سره چې مونږ په دې رستو کې چې کوم دا پرمختګونه دي یا دا سفر دی یا سفر نه وړاندې چې په اسلام آباد کې کله دغه د قلبي آسیا دغه غونډه شوې وه او بیا امریکا، چین، پاکستان، افغانستان په دې راځي چې د خبرې بیا شروع شي، نو هغوی سره چې مونږ کله رابطه کوو د ټلیفون له لارې یا د وایبر یا د واټسایپ له لارې، نو د هغوی نظر دا دی چې ډېر زر خو داسې امکان نشته چې دا خبرې شروع شي. البته د دې نه انکار هم نه کوي د سیاسي د دې پروسې نه، لیکن هغوی سره ځینې شکایات هم دي. د هغې خپل نظر دی او د هغې نظر دا دی، د هغې دای دادا چې افغانستان کې اوس چې کوم د ملي یووالي حکومت دی، هغه د دې په نظر باندې هغې خپله په دې موضوع باندې یو نه دي، بل هغې دا هم غواړي چې داسې شرایط پیدا شي چې هغه د دغې سولې د پروسې بیا بحالې ته هغه لار سمه شي. هغې اوس دا شکایت هم کوي چې دا د ملا عمر د مرګ دا خبره ښکاره شوه، نو د هغوی دا سوچ او فکر دی چې دا هم په مری کې چې کوم اسلام آباد سره نږدې د خبرو پروسه شوې وه، د دې دا نظر دی چې د هغې نه د ملا عمر د مړینې د خبر مخې ته راغلی و، نو ځینې هغې سره خپل دغه شته، لیکن هغې دا وایي چې امکان شته چې د سولې دا، ځکه چې هغې دفتر جوړ دی. بله خبره، دفتر خبره هم د قطر ده چې هغه تر اوسه پورې طالبان وایي چې دې دغه دفتر هغه موجود دی، لیکن هغې د هغې نه بایکاټ کړی دی. تاسو ته به یاد کړه دفتر خلاص شوی و، نو هغه وخت اعتراضونه شوي و د هغه وخت د افغان حکومت لخوا. هغوی د دغه دفتر خبره هم کوي چې دغه دفتر د په رسمیت وپېژندلی شي، دغه دفتر چې د هغې د بیا پرانستو دپاره دی لار سمه شي، نو سیاسي پروسې نه هغې انکاري نه دي، لیکن هغې دا خبره کوي طالبان چې دا وخت. بل هغې د دې باندې هم خفه دي چې ولې افغان حکومت پاکستان ته رجوع کوي، ځکه چې پاکستان د هغې په نظر باندې سهولتکار خو کېدی شي د یو بل هیواد په شان، د ګاونډي هیواد په حیث، لیکن که هغوی د هغې دا نظر دی که افغان حکومت فقط پاکستان طالبان تر ځان پورې تړي، پاکستان پورې تړي، نو د هغې دا نظر دی چې کېدی شي دا سوچ او دا فکر هم بیا پرمخ لاړ نشي. لیکن دلته یو مهمه خبره بلم ده چې کله په مری کې خبرې شوې وي یا د مری نه وړاندې په د فبروري په میاشت کې په چین د چین په اورومچی ښار کې خبرې شوې وي، نو هغه وخت کې چې دغه خبرې شوې وي د طالبانو دا نظر دی چې هغه وخت کې چې کوم د طالبانو مشرو په ځای ناست وو یا سرپرست مشرو ملا اختر منصور، هغه طالبانو مشر دی، او یو ښه موقع دا هم ده چې هغه وخت کې سیاسي دفتر هغه خبرو سره موافق او متفق نه و. اوس که څه کېږي نو داسې به ډېر امکانات وي چې د طالبانو سیاسي دفتر هم په دې خبرو کې شامل وي، نو هیلي خوشتا. لیکن د طالبانو دا نظر دی چې افغان حکومت داسې ګامونه واخلي، داسې شرایط جوړ کړي چې د خبرو د پروسس لاس سم شي.
ښه، طاهر خان صاحب تاسو برا سره لږ ساعت پورې کریمي صاحب طاهر خان صاحب مو اورېده دې خو تاسو سره په دغه کې اتفاق لري چې خوشبیني په کار ده او دا خواهش هم موجود دی په سیمه کې په خلکو کې هم موجود دی. خو یو نن د افغانستان د اجرایه رئیس چې کوم دفتر دی داغه چارواکی جاوید فیصل دی ورډیو ته وایي چې افغان چارواکو سره د جنرال لاهل شریف د خبرو اصلي مسله د افغانستان او پاکستان ترمنځ د باور د فضا پیاوړی کېدل دي. باور وسم موجود نه لري نه داسې مطلب غسل کیږي. دویم دا چې یو خو افغان جمهور رئیس د پاکستان د سفر په وخت باندې هم د دې خواهش اظهار کړی وو، پاکستانیانو هم کړی وو، خو بلې خوا ته په افغانستان کې د طالبانو له لوري حملو کې تیزی راغلې ده، نو دغه درېیم فریق داسې معلومیږي چې تر ډېره حده پورې خفه دی وسم او نه غواړي چې د دغه مذاکراتي عمل برخه جوړ شي. کریمي صاحب ستاسو تجربه څه وایي؟
د محترم طاهر خان صاحب خبرې ما ټولې واورېدې. دلته سوال دا دی چې دا پروسه کنن هم پیل شي دا وخت نیسي، دا پیوور دی ویور دی خبر نه دی پیوور نه حل کیږي. ولې کوم غوښتنې چې طالبان کوي یا غوښتنې دوی داسې غوښتنې کوي چې هغه یو جانبه غوښتنې دي، د مثال په توګه دوی نظام نه غواړي، دوی د دوستانو قوتونو نه غواړي، دوی دیموکراسي نه غواړي، دوی اساسي قانون نه مني. نو دا خو د اساسي قانون زمون دیموکراسي زمون ډیر لوی دستاور دی چې د افغانستان د اکثریت قاطع دا غوښتنه ده، د نظام غوښتنه ده. مونږ دا دویمه دوره انتخابات چې مثلا یو نظام د یو شخص نه بل بزرګوار ته، یو بزرګوار نه بل ته په سوله ییزه توګه حکومت تسلیم شو، د خلکو په رایو باندې حکومت جوړ شو، دا لوی دستور دی. دا دستور خو موږ له لاسه نه شو ورکولای. ولې موږ دې غوښتنې هم نه ردو؟ کومې غوښتنې چې د قابل دی منلو وي په دې ملي د اساسي قانون په چوکاټ کې د منلو وړ وي، زه متيقن یم چې حکومت په هغه نه ردوي. نو او دا خو د وی لارې یوې خوا تفیق نه دی، دو طرفه ترافیک دی، یو څه به د دې غوښتنې وي، څه به زموږ غوښتنې وي. نو دا ټول خو په جرو بحث کېږي، دا خو په جرګه کې کېږي. دا چې ولې مونږ له پاکستان سره دا خبرې کوو، دوی دا نه مني چې ولې مونږ سره نه غږېږي. نن خو دوی بیرته زما ولې خبرې په آزاد کېږي، دا ولې خبرې سره وقت کېږم، بیرته خبرې پخوانیو ته ځي. نو په دې خو دا خو روښانه خبره ده چې طالب تر نن پورې هم د ایسای له خوا رهبري کېږي، د ایسای په قومانده کار کوي. خو اصلا دا خبره مونږ نه غوښتل چې وایي کوم، ځکه چې مونږ دا فیصله کړي چې پخوانۍ خبرې به نه کوو، ګیلې به نه کوو، ولې دقیق به غږېږو چې آینده کې څه وکړو، مونږ د آینده لپاره څه وکړو.
طاهر خان صاحب تاسو ورې د جنرال کریمي صاحب وویل چې او د نغواړي چې داسې تور پوری کې یا یو وار بیا په افغانستان کې داسې کوم خبره چې دغه وشي، د غواړي چې تیری خبر هېرېږي. خو دا تورونه چې په افغانستان او د اوبخای په پاکستان او د پاکستان په استخباراتي ادارو پوری کېږي، څه داسې امکان ویني چې دغه تورونو ووینځل شي او پاکستان یو رون او سکوټه لاره چې دا یو رڼا او سکوټه لاره چې دا خلکو ته وخي او خلک به باور کوي، د دې امکان تاسو وینئ؟ جواب درنه غواړم، خو اوریدونکو را سره راغلي دي او به خی تاسو جواب ته راځم. د افغانستان د خوست نه ملک عمر خان عثمانزی صاحب، په خیر علي عثمانزی صاحب،
مهرباني ډېره مهرباني. تاسو ته ټول ملمنو ته سلامونه.
وعلیکم السلام، څه پوښتنه لرئ؟
زه دا وایم چې کوم اوجی
جی جی عثمانزی صاحب وایي، زه ته وایم تاسو ته
د مونږ خو خپل خیال داسې دی چې کومه دوره رحیل شریف کابل ته کړی دا او دغه نتیجې به مثبت راوځي په شرط دغه باندې چې د هند وزیر اعظم پرون بل پرون وروسته تللی و کابل ته راغی. کابل نه ډایرکټ چې کوم د بهر بیتلا نه ایونت ته لاړ نو شریف سره ملاقات وکړو. نو زه فکر کوم چې دا خبرې مهمې دي او دا کې مخالصانه کردار ادا کول پکار دي چې مخالصانه کردار ادا کړي. که چیرې کردار مخالصانه نه وي د خاصو به وشي مذاکرات به وشي خو دا به د ناکامۍ طرف ته لاړ شي ځکه چې د دې به نوم بدل شي چې کوم د طالبانو نوم به بدل شي او نوم به د داعش نوم به راشي چې کوم د کسان به دغه وي کسان خو به د خارج نه راشي د هغه کسان به وي نوم به یې سره بدل شي چې طالبانو سره فیصله وشوله او دا خو داعش سره پورته شوی دي.
ټیک شو ډېره مهرباني ملک نائب خان صاحب د اف آر کوهاټ ډن ټریپون کړی دی. ملک صاحب خیر علی.
السلام علیکم بونیری صاحب تا تا او د ملمانو ته سلام کوم.
وعلیکم السلام.
دا سه پښتنه مې کومه چې پاکستان باندې زور اچول شي چې دا طالبانو سره د مذاکرات وشي دی افغانستان. ایا دا منصور سره کوم مذاکرات شول شي و دا ګروپونه باندې د تقسیم شوی دي و دا نور ګروپونه د داعش سره ملاو شي نو دا جنگ په داسې حالات کې خاتم شي او کدا به نورم چوکوم دي کنه
سمه ده. مهرباني مهرباني دغه مهمه پوښتنه ده دې ته راځو. اول طاهر خان صاحب د پاکستان د زوا د استخباراتي دارو باندې تورونو د سپیناوي خبره تاسو مونږ کړه وو.
زنې شان ډېر زړه دی او په وار وار باندې ویلي شي دي چې دا کار کیږي او هغه کار کیږي او سو کم ځای کې موجود دی د یو خوانه خبره کیږي چې څه کسان ته موجود دي. نو بیا پاکستان هم دا خبره کوي په وار وار باندې چې طالبانو پاکستانی طالبانو مشر هغه په افغانستان کې موجود دی او سوره د وړاندې چې موږ خپل باندې کابل کې کلو نو محترم ډاکټر عبدالله صاحب خپل باندې دا ومنل چې افغان ځواکونو دا په ضد باندې سو وار عملیات کړی دي لیکن هغه بچ پاتې شوی نه دی. معنی خو خپل باندې د غیدا منی چې هغه ته موجود دی دین وړاندې تاسو بیا دیږي سو میاشتې وړاندې د افغانستان د استخبارات په خپل دا ومنل چې د داعش ویان د شاهد الله شاهد الله په ننګرهار کې وجل شو. نو مطلب دا دی چې دا خو الته بګي خپل باندې منی چې ځنې خلک هغه طرف ته شته او تاسو به دا مې دیږي چې کله د حکیم الله مسعود ډېر نږدې ملګری لطیف الله مسعود په افغانستان کې امریکانو د افغان ځواکونو نه تختولې او یاته په زور باندې کوسکلو د ګاډینانو هغه وخت کې د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی چې کومویان د عمل فیزی هغه دا بیان په خپل باندې ورکړو چې دا د افغانستان د ادارو یو ډیره لوی اساسه و. نو زه وایم چې د دې زړو خبرو پر ځای باندې اوس مخ کې وګوري پاکستان او افغانستان او د سولې په دې پروسه کې یا د افغانستان کې د امن په پروسه کې زموږ خري دغه ته مخ کې اوس مخکې کتل غواړي ځکه چې کوم ماضي ته موږ ګورو نو بیا په دواړو غاړو کې ګیلې وي دواړو غاړو کې به شکایت هم وي او دغه رنګه افغانستان خلک هم کړیږي د پاکستان خلکو باندې هم دغه رنګه اثرات وي او بیا خو ټول عمر بس جنگونه وي. نو پر ځای د دې تورونو او پر ځای د دې چې څوک په کم ځای ناشته ته نه خرس مخې ته په کار دي او دغه رنګه خبرې کیږي نو بیا خو کې دي چې هغه اعتماد د هغه باور هغه رامنځته نشي او چې کله باور رامنځته کیږي نه نو بیا خو به مسلې پیچلې کیږي او کې دي چې حل کیږي نه.
ډیره ډیره مننه محترم طاهر خان صاحب چې پروګرام کرا سره مننه شوي ډیره مننه. ګران اردوونکو موږ سره دا وخت ملګری کیږي د پاکستان نه د وتلې خبريال د سیمې د چارو کارپوها او پیوش پر کتابونو په دغه موضوع باندې په سیمه کې جوړ نظر لرونکو سلنکار هغله رحیم الله یوسفزای صاحب. رحیم الله یوسفزای صاحب پروګرام کې تسلیم شي به ډیره مهرباني چې وخت مو راته راکو. موږ سره په بل ټلیفون باندې د افغانستان نه د افغانستان د ملي اردو په خوانی مشر جنرال شیر محمد کریمی صاحب هم موجود دی او دا غوړم یو شمیر پښتنې کړې دي. رحیم الله سبزی صاحب ستاسو نظر څه دی د پاکستان د ځواکونو مشر جنرال لاهر شریف د کابل ته شپږم سفر دی او په یو داسې موقع باندې کیږي چې پروستیو کې په پاکستان کې د طالبانو سره چې د افغان چارواکو مې خبرې شوې وي هغه لیکه په جولای کې تیر کال پرې شوې وه او ودرېدلې وه او اوس بیا یو وار دا تمه کیږي چې دا مذاکرات به شروع شي. تاسو دې سره اتفاق کوئ چې دا مذاکرات دوباره کامیابېدای شي او شروع کېدای شي؟
چې کله دا سه یو سفر کیږي نو دا نه خو به توقعات جوړیږي ځکه چې دې خو به سمې ورغلې د سره بس تجاویز وی پیشنهاد به د افغانستان حکومت سره به هم څه پلان وی نو په هغه خبرې کېږي او دا چې پاکستان د فوج مشر ورغلی دی نو دا معلومه شوله چې فوج هم په دې کې اوس یو قسم نه زیات کوشش کوي چې دغه طالبانو او د افغانستان حکومت خبرې بیا وشري. نو زما خیال دی پاکستان خو به اوس طالبان مجبور کړي, مخکې مجبوره کړي وو او طالبان خو تیار نه وو. تیز چې مری کې د 1 جولای خبرې شوې نو پاکستان خو بیا اوس طالبانو باندې فشار راولي او غیبه خبرو ته کې نه. اوس افغان طالبانو کې خو دوه ډلې دي, نو اوس خو کار نور هم لګران شو. دواړو ډلو ته به وایي چې هغې د خبرو ته کې نه, او که هغې خبرو ته کې نه نو بیا به اوس مونږ ګورو چې څنګه چې مخکې خبرې وشوې نو هغې خو هېڅ څه پرمختګ نه شوی, څه فیصله نه شوی. زما هم دا خیال دی چې دا اول دور دویم دور دا خو چې خبرې کېږي نو په دې کې خو به د یو بل خبره اوري, بیا د هغې نه پس به د مطلب خبرې کېږي. مطلب خبره به دا وي په دې کې چې ډزبندي وشي, او که طالبانو خبرو ته کېني ډزبندۍ ته هم تیار شي نو بیا به کتی شي چې طالبانو دغه مشران دغه ډزبندۍ باندې عمل کولی شي او که نه. د چې کوم د دې قومندانان دي سیالي دي هغې د دوی خبره مني او که نه, دا ډېر په دې کې به مختلف مرحلې راځي. زما خیال دی چې دا یو کوشش خو روان دی, زیات کوشش روان دی. دا ځل معلومېږي چې اخلاص هم پکې شته, خو اوس په نتایجو ته ګورو چې هغه څنګه راځي.
رحیم الله صاحب صاحب تاسو هم ویل چې اخلاص پکې وینئ یا پکې لیدل کېږي. جنرال کریمی صاحب هم داسې وایي, بل سریلنکار چې د پاکستان موجود طاهر خان صاحب هغه هم داسې ویل, ځینې نور افغانانو سره مونږ نن خبرې شوې دي هغه هم داسې وایي. خو یو بل ویره هم موجود ده, هغه یره د داعش په شکل کې خلک ویني. لکه اوس زموږ سره په دې ساسو د راتو په وخت کې راتګ په وخت کې اوریدونکي راغلي وو, د افغانستان د هغه هم د دې یره اظهار کوو چې دا درېیم یره چې راپورته شوې ده داعش په شکل کې دې سره بس کوي. دا هیوادونه د طالبان سره که مذاکرات کامیاب هم شي د دې د مخنیوي لپاره پاکستان کو تر اوسه پورې داسې نه لیدل کېږي چې پاکستان دا کوم خطر ګڼي هم.
نو د کې اوس یو دا غټ خطر دی چې اوس کو طالبانو سره روغ جوړ نه کېږي نو همداسې نوې قوتونه به مخې ته راځي, او طالبانو کې هم څه خلک مخکې داعش کې شامل شوي دي, اوس په آینده کې به هم داسې یو خطر وي که د هغې یعنی خپل اختلافات نه ختمېږي او څوک د خبرو په حق کې نه وي, څوک د پرېکړې په حق کې نه وي, نو هغې دپاره یو بله لار شته چې په داعش کې شامل شي. داعش خو نه مذاکرات به کوي نه د هغې سره څوک مذاکرات کول غواړي. دې باندې خو زما په خیال باندې دا وخت یو اتفاق راغلی دی ټوله نړۍ کې چې داعش خلاف جنگ کول غواړي. پاکستان او افغانستان ترمنځ هم په دې مسله باندې یو قسم لا یو رائے ده, او طالبانو باندې به اختلافات وي خو په دې داعش په مقابله کې القاعده په مقابله کې خو اختلاف ما ته نه ښکاري. نو زه فکر کوم چې که دوی اوس یو بل سره خبرې وکړي او اخلاص پکې وي نو بیا دوی یو ګډ جنگ هم کولی شي داعش خلاف. طالبان هم داعش نه مني, د هغې دپاره هم خطر دی. نو ټول دغه چې کوم قوتونه دي حکومتي او غیر حکومتي نو هغې خو دې باندې اتفاق دی چې داعش سره به مقابله کوو. نو داعش خو چې دی نو هغه خو به اله مخکې ځي او هغې به مضبوطېږي چې دغه خبرې ناکامه شي او طالبان چې دي هغې اختلافات ختم نه شي.
سمه ده, ډېره زیاته مننه محترم رحیم الله صاحب زیسې پروګرام کرا سره مېلمانه شوې تاسو. ډېره مننه جی. جنرال کریمی صاحب تاسو رحیم الله صاحب صاحب هم اورېدو, او تاسو په خبرو تیر شو خبرو کې خو داسې ګیلې نه وي, بیا هم تاسو چې ډډه کوله خو اکثره د ګیلو یا د تورونو مرکز چې د اسلام آباد پاتې شوی دی. خپل افغانانو کې هم د اختلافونو خبرونه راځي, لکه مثال په توګه په وروستیو کې د افغانستان د استخباراتو د ادارې مشر چې دی هغه خپله څوکۍ پرېښوده او دریځ دا ویلی وو په مطبوعاتو کې چې د هغلي جمهور رئیس اشرف غنی سره اختلافات لري د پاکستان په سر باندې. داسې اختلافونه په افغانستان کې اوس موجود دي په پوس کې په حکومت کې د حکومت په نورو وړو وړو برخو کې. جنرال کریمی صاحب.
هلو
جی کریمی صاحب.
مهرباني بنری صاحب د محترم رحیم الله سوزی صاحب خبرې ما واورې دي, ډېرې معقولې او ښې خبرې وکړې.
او زه د ټول خبرې تاییدوم. دا خبره ده چې همیشه په ټولنه کې و جامعه کې مخالف نظر موجود وي، توپیر لرونکي مفکورې هم موجود وي، ټول به سل په سلو کې په یو اتفاق یوه مفکوره هم نه لري. دا اختلافات خو به وي، چی چې مهم دي هغه دا دي چې اکثریت مطلق او رهبری او مطلق د خلکو غوښتنې که د پارلمان له لارې وي که د حکومت له لارې وي هغه ارزښت لري. اوس کله چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اصطلاح اعتماد تامین شي او شکو ترجیحونه د یو بل په مقابل کې ورک شي، زه متیقن یم چې په اتفاق په اتحاد سره د نړۍ په چوکاټ کې د داعش په مقابل کې به په متحده شکل سره دی جبهه ونیسي. داعش اوس د ټولې نړۍ لخوا مردود پیژندل شوی دی او دا ټولې نړۍ ته یو نوی په اصطلاح درد دی چې باید هغه خلک دغې دپاره تدابیر ونیسي. نو کله چې دغه اوسني مشکلات حل شي، زه متیقن یم چې دواړه رهبري، هم د افغانستان د حکومت رهبري هم د پاکستان رهبري، به په دې مسایلو هم خبرې وکړي، تدابیر به ونیسي. ځکه دلته زموږ اساسي هدف دا دی چې په سیمه کې سوله تامین شي. یعنی که افغانستان کې سوله وي، په پاکستان کې سوله ده، که افغانستان کې جنگ وي، پاکستان کې بنارامي وي.
سمده.
یو له بل نه متاثر کیږي، یو له بل نه متاثر
کیدای شي.
سوله راشي، سوله منطقه کې باید سوله راشي.
سمده. کریم صاحب،
سیمه کې راشي. نو چې وخت کې د سوله، د سیمه سوله یادونه په دې کې د داعش لپاره هم تدابیر باید بحث لاندې ونیول شي، تدابیر باید ورته ونیول شي. او دغه هم هغه خبرې دي چې باید حکومتونه دواړه رهبري، هم د افغانستان رهبري هم د پاکستان رهبري، په هغې باندې باید تدابیر ونیسي او خبرې.
سمه ده. کریم صاحب، امکان لري ستاسو لپاره چې موږ سره څو منټه نور اظهار شي؟ که نه تاسو کارونه لرئ، موږ به رخصت درکوو. که څو منټه
کارونه خو لرو، که داسې مهمه موضوع
یو څو منټه او یو څو منټه کرا کولی شي، تاسو به ډېره مهرباني. ما سره بل ملګری د افغانستان د کابل نه کار او د مدني ټولنې فعاله کارکن هغه له ډاکټر محمد آصف بکتاش هم ملګری کیږي. بکتاش صاحب، سلیم شه. کابل کې عام افغانان، عام افغان اولس د پاکستان او د افغانستان ترمنځ مذاکرات ته او د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو دی لړۍ ته د شک د باور په نظر ګوري. بکتاش صاحب، تاسو وایئ؟
زه کاملا
نستصر
موافقه یم. د نږدې څلور لسیزې جنګ او بحران چې په افغانستان کې وجود لري، د پاکستان سیاست د افغانستان په وړاندې یو د ډېرو اساسي عواملو نه ده چې دا بحران په افغانستان کې شکل ونیول او تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه د څلور لسیزو جنګ او بحران په جریان کې پاکستان هم افراطي ډلې جوړې کړې دي او هم د دغې افراطي ډلو نه حمایت کړې ده، کوم چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکوي. هر وخت پاکستان ادعا کړی ده چې ګویا د افغانانو سره، د افغانستان د دولت سره د سولې ده په پروسه کې مرسته کوي، بیا دلته په افغانستان کې جنګ تشدید شوی ده، شدت پیدا کړی ده. خو دا اوس موږ ګورو د کومه توطیه چې پاکستان د افغانستان په شمال کې لرله، د هغه په شندېدلو سره دوی عملا جنګ په هلمند باندې شروع کړ او اساسي هدف دا و چې هلمند ته سقوط ورکړي، او د هلمند په سقوط سره بالاخره د افغانستان غربي ولایتونه او جنوبي غرب ولایتونه به د دوی د اغېزې لاندې راشي. په عین حال کې په دا اوس کې کومه جګړه چې په ننګرهار کې روانه ده د داعش په نوم باندې، په دې کې د غذا چې موږ د جمعي اطلاعاتو وسایلو طریقه خبرېږو او د سیمې د خلکو د خلونو خبرېږو، پاکستاني نظامیان په مستقیمه توګه هلته مداخله لري او پاکستان غواړي چې ننګرهار ولایت د داعش په مرکز بدل کړي. په دغسې شرایطو کې چې پاکستان مداخله ادامه لري او پاکستان همیشه د نږدې څلور لسیز جنګ او بحران په اوږدو کې کومې ادعاوې چې کړي دي د هغه په خلاف عمل کړی ده، افغانان نه شي کولی د پاکستان په دولت باندې اعتماد اعتماد ولري دا یو فاکتور پایس دوام فاکتور چې زغت یادومه د پاکستانی نظامیانو ګټ کی د افغانستان په جګړه کې او کوم مافیایي کړي چې په افغانستان کې په واک کې دي او یا په جنگ کې دي د دې ګټ دي د افغانستان په جګړه کې د هلمند ولایت تمامه کې اشاره وکړه د نړۍ تقریبا د 50% نه زیات مخدره مواد په هلمند کې تګي او د قاچاقي و ډېر اساسي لار پاکستان ده او د پاکستان نظامیان د دې نه غټه ګټه
وکړي
په عین حال په افغانستان کې وزر غواړم په افغانستان کې تر 2000 نه زیات معدنونه په غیر قانوني توګه استخراجېږي د پاکستان ته قاچاقېږي چې له دې نه هم پاکستاني نظامیان ګټه اخلي هم افغان مافیایي کړی او هم پاکستان د پاکستان نظامیان په دغه ګټه کې شریک دي او دوی نه غواړي چې جنگ په افغانستان کې ختم شي
بلکې
د دوی ګټه د جنگ په دوام کې ده
بکتا صاحب موږ سره وخت داسې و چې ډېر اوږدې خبرې پکې امکان نه لري خو تاسو چې کوم تورونه ولګول د هغې پاکستان د حکم نمائنده موجود نه دی او هغه په مطبوعاتو کې اکثره داسې وایي چې پاکستان خپل د دې دهشتګردۍ د مخنیوي لپاره د ځواکونو د جرنیلانو د سیاستمدارانو د قربانونو علاوه 50,000 خلک هم وژل شوي دي هغه دا هم وایي چې پاکستان د اربون روپو نقصان شوی دی او وایي جګړه که په افغانستان کې ختم شي نو پاکستان کې هم امن راتلی شي په نړیواله مطبوعاتو کې لکه نیویارک ټایم او داسو کې ګڼ رپورټونه راغلي دي چې افغانستان د مخدره موادو په نړۍ کې د ټولو غټ مرکزونو کې یو دی پاکستان د غټ مرکز نه دی ویلې بکتا صاحب تاسو پاکستان ګڼئ د نړیواله مطبوعات دي بیا هم ډیره مهرباني او شکریا درته چې وخت مو راته راکو زموږ پروګرام ختميږي کریمي صاحب تاسو نو اخرې پوښتنه کوم بکتا صاحب مو ورېدو د خفګان او غوسه چې دا په افغانستان کې اوس هم موجود دی د پاکستان نه او ګیلې دي دا کچه ډیره لوړه ده تاسو څه کوشش کوئ حکومت څه کوشش کوي چې دې غوسې کچرا راکمه کی راکوزه کی
جناب بنری سه ما وګوره په اول کې تاسو ته وي چې دا څه چې شوی دی په دا و دې شو کالو کې په دې باندې غږیږو ځکه چې موږ نه غواړو چې په تاریخ یا گذشته ته لاړ شو راځي آینده کې څه کوو دی آینده پر هم دا خبره ده چې نن ورځ رئیس شریف راځي یو پروګرام سره یو پلان سره او زمونږ رهبری ته وړاندې کوي مونږ دې ته د خوشبینۍ په سترګو ګورو خو په احتیاط سره دا په دې دلیل وایم چې دا باید اوس په عمل کې معلومه شي که چیرې دغه خبرې په عمل کې مثبتې نتیجې ورکی او په عمل کې د افغانستان خلکو ته څرګند شي زه د افغانستان خلک زما خپل خلک دي هغه یو درد یو هغه د ښه نیت لپاره خپل خوږ خپل ژوبلم هیروي نو کله چې په دې کې عملا ښه نیت خلکو ته ثابت شي خلک ټولې خبرې هیروي او د راتلونکي دپاره د ښه اقدام لپاره به دوی هر یو ملاتړ ولري نه تنه زه نه تنه بکتاش صاحب هر یو به د دې ملاتړی وي چې ولې خبره ضرور دا ده چې مونږ په عمل کې نتیجه ووینو
ډېره زیاته مننه محترم جنرال شیر محمد کریمی صاحب تاسو موږ ته ډېر زیات وخت راکړو ډېر شکر درته وایم ډاکټر محمد آصف بکتاش صاحب تاسو هم یو جهان مننه کوم باوجود د دې چې تاسو مو خبرې ډېرې کمې وشوې خو وخت مو د پروګرام ختم شو ډېره مننه چې وخت مو راته راکړو درن اردن کو تاسو پروگرام کې یو منې برخه ورېدا زموږ سره د پروگرام په منې برخه کې د افغانستان د ملي اردو په خوانې مشر جنرال شیر محمد کریمی صاحب د پاکستان وتلې خبريال طاهر خان صاحب او سرنکار هغله رحیم الله یوسفزی صاحب او د افغانستان ډاکټر محمد آصف بکتاش مېلمانه وو د پروګرام دویم برخه کې اوس خبره کوو چې د پاکستان خیبر پختونخوا فاټا لپاره په خیبر پختونخوا سره خار په خبر کې د فاټا فیسټیوال په نوم باندې چې کوم میله د 23 تاریخ نه روانه و هغه په دوه ورځو کې خدمتونکو ده د خیبر پختونخوا د سپورتس یا د لوبو د محکمې سیکرټر هغله ظهیر الاسلام صاحب ما سره په پروګرام کې ملګری کیږي ظهیر الاسلام صاحب تاسو په پروګرام کې بخیر علی ویم
السلام علیکم جناب یاری څنګه ده خیریت
مهرباني ډیره مهرباني ډیره مهرباني تاسو لمنه مرکه منګه لوستې وا کتلې مو چې تاسو ډیوی ریډیو سره کړې وا په ټلویزیون باندې هغه مرکه کې تاسو د دې تفصيلات ویلې وو هغه تفصيلاتو کې د دوه ورځې پاتې دي پروګرام څنګه روان دی کامیاب پلا کنه کامیاب پلا ګران اردن کو د جواب ته وګنسو او زه تاسو ته ویم چې ډیوی ریډیو ورې د واشنگټن ډي سي نه زه رحمان بندره مو 16 کې چې کلم دا پروګرام ختمو نو موږ د پاکستان د وټلې لوبغاړي یاسر شاه خبره هم کوو په چا باندې چې آی سی سی معطل کړی دی محترم ظهیر الاسلام صاحب د میلې په حق لراته وای
جناب تاسو ډیره شکریا تاسو ماته موقع راکړه چې تاسو دا ریډیو وساتت دا خیبر پښتونخوا او دا فاټا او دا منتګي ته په سنوس سره مخاطب یم. دا فاټا یوت فیسټیوال چې دی نو دا خپل هویت اولنې پروګرام دی. دا گورنر خیبر پختونخوا دا وی نو چې فاټا نوځوانانو لپاره دا یو همچتی پروګرام لانچ شي. او دا یو فیسټیوال او سپورتس ګالا چې دی او چې هغه کې ایکسپو وی هغه کې فوډ فیسټیوال وی هغه کې دا انټیک شو وی هغه کې آرت شو وی او ځوانانو چې څومره ګمونه دي دا ډېرش ګمونه هغه پر مبني یو داسې خوده پروګرام جوړ کړي چې هغه ټول خلک پکې پارټیسپیټ کړي دي کې مونږ د یو راستو چې څومره تنظیمونه دي او فاټا سره چې کوم اسوسییشن دی لاندې کې دا اولمپیک اسوسییشن دی څومره داړي دي یا چې څومره دا سپورتس اسوسییشن دی ټول سره موږ مارکیټ وکړو او بیا ټول تقریبا 3000 الیکان شي دي دا ټول فاټا نه دی د هغي سپورتس فیسټیوال کې ساحلي او الحمدلله دا 23 تاریخ نه روان دي او بھرپور جوګون باندې دي یورزه زمونږ د گورنر صاحب ستاسو کو د دې استطاعي تقریب کې وایي چې د پاکستان سپاسالار جنرال وحید شریف صاحب راغلي او هغه د دې د ګورش مو کو د دې سرپرستی وایي چې بلا تعداد کې کسان موجود وو. دوه مرزه ماقام گورنر صاحب چې نو هغه انټیک شو چې د دې یو کمپوننت هغه ستاسو کو د سکندر شیرپاو صاحب سینیئر صوبائی وزیر راغلي او د سپیکر صاحب صوبائی اسمبلی پر راغلی او نن ماقام ایکسپو چې د دې افتتا د نایت الله خان سینیئر صوبائی وزیر د دستو شو او ډیر تقریبا د شل دیر سٹالز دی دلته کارخانه دار دی انډستریالیست دی مینوفیکچرر دی
محترم زهیر الاسلام صاحب د دې فاټا فیسټیوال په پیښور کې د انعقاد او د دې اصلي هدف څه دی مونږ په دې پوهه کې د فاټا د لپاره د دې څه ګټي رسید د فاټا خلکو ته
د دې اصلي هدف څه دی نو دا چې د فاټا عوام چې دی نو دا مین سټریم شي فاټا صافي مت چې دی نو بار خلکو ته کنوي شي فاټا یوز چې دی نو هغه مثبت سرگرمیانو کې برخه اخلي او فاټا چې دی نو هغه قومي ادارې کې بھرپور شرکتو کې او اکنامیک دي او کلچرلي او ترکه په لحاظ سره فاټا چې دی نو نور سمو سره هم انګي او برابرۍ
تاسو او رسي کې تاسو کمې خبرې د ټولو زیاته متاثر کړي د فاټا لخوا چې په دې میله کې د کمې خبرې نمائندګي شوې ده یا اظهار شوی
دی ټولو کې اهم خبرې دا چې کم ځوانان دې ګونه درغلي دي هغه ټول ځوانانو کې دومره ټیلنټ دي دومره دې ځوانانو کې قابلیت دی چې دا قومي چې کوم زمونږ ټیمونه دي انټرنیشنل چې کوم زمونږ مقابله حیثیت ټیمونه دي هغه مقابله ته دا ځوانانو کې ټیلنټ شته او دومره انټرست اخلي باجوړ بومبندو اورزیو پاراچنار او ساوتو اف ار ټول منطقو نه ټول لاکو نه زبردست ټیمونه راغلي دي تقریبا 1785 الیکان چې دي او د دې 200 جنکې هم راغلي دي او د دې برخه اخلي او زبردست مقابله شروع دي ان شاء الله.
جنکې په کوم کوم جنکې په کوم کوم مقابلو کې برخه اخلي لګا دي
جنکې چې دي نو هغه سلورو مقابلو کې سا اخلي ټیبل ټینس کې دي بیډمنټن کې دي او ټګ اف وار کې دي
شرکت سے دے اگین خپل سونه مطمئن دی او خوشاله دی سگیلی باندې خو نه لیکړي انتظام
خبر تا ټول دا ترانسپورټیشن او ټول دا موسمیت دغه مشکلات شي دا هغه په لحاظ سره خبر دا سوټیبل دی
خاجي
چې دغه نور جنسونه خلق راغونډې شي.
ها جی، او ظهیر الاسلام صاحب، او ظهیر الاسلام صاحب، تاسو یو بل تپوز نه کوم، تاسو موږ ته په مرکه کې ویلو چې په دې میله کې با شاهد افریدی، عمر ګل افریدی، جانشیر خان، جانگیر خان، دا نور نمونه واغستې، دا خلک به کبره خاغستې د کاخلی بل روان دي. متعلق نه دا پختنه زما، خو تاسو د پختونخوا د سپورټس سیکرټر یې، نو تاسو به د دې خبر نن خبر شي وي د فاټا د سپورټ سیکرټری په حساب باندې، د پختون سیمې د سپورټ سیکرټری په حساب باندې. زه استاسو نظر اخلم که ممکن وي تاسو مال راکې کنه، ممکن نه پروا نه کوي. نن د پاکستان د کرکټ لوبډلې یاسر شاه چې دی، هغه باندې آی سی سی بین لګولې دی. خبر نه خبر شي که خبر شي، تاسو ریاکشن پیسې دی مہربانی. ظہیر الاسلام صاحب ڈیرا منا، تشکر غران اردن کو. محترم ظہیر الاسلام صاحب دا فاٹا دا سپورٹ سیکرٹری من سر پروگرام کے موجود وہ او دی ویل چی دا فاٹا لفارا دا یوت میلی اصلی ہدف داو چی دا فاٹا دا خلقو یا دا قسم نرما اڑخ چی دے اغا دنیا تو خود دل شی، او دا غی دا امن او دا منی منظر ہم دنیا تو خود دل شی. من دا شکریہ دا کو من تے بخرا کو سنگ تا سر مالا اوس کړو. د پروګرام په اخیری برخه کې موږ خبره کوو د یاسر شاه. یاسر شاه د پاکستان د لوبډلې په ورستیو کې د سپین لوبغاړي یا بالر په حیث باندې شامل کړی شوی وو، او د په لږ ورځو کې ډېر لوی نوم پیدا کړی وو. د پاکستان په کچه د تر ټولو اول نمبر، او د دنیا په کچه باندې په پنځم نمبر لوبغاړی جوړ شوی دی. د انګلستان خلاف او د نورو ټیمونو خلاف ډېر زبردست بالینګ کړی دی، او خلک ډېر متاثر وو. د دنیا د کرکټ د سپن بالنګ بهتاج بادشاہ یو ډیر لوی جادوګر کلاړي ګڼل کیدونکې شین وان د کتو ته دوبۍ ته ورغلی او د سره ملاقات کړو، د دلې داد ورکړو. نن داسې څه وشو چې د باندې آی سی سی پابندي ولګوله. سو شی به مخکې مې په کراچۍ کې د لوب غاړو د خبريال هغلی فیضان لکانی سره په دې موضوع خبرې کړې دي. اردو ژبه کې دا خبر دي، زبې پروانه کې ترجمه کوم. فیضان لکانی وای،
دیکھیں رحمان، ایک قسم میں کلیریفائی کر دوں کہ ہر بینڈ سبسٹینس جو ہے وہ پرفارمنس انہینسمنٹ ڈرگ نہیں ہوتا. جو سبسٹینس یاسر شاہ کے ڈوپ سیمپل میں بھی پایا گیا تھا وہ پرفارمنس انہینسمنٹ ڈرگ نہیں تھا، بٹ بہرحال وہ ایک بینڈ سبسٹینس ہے، وہ ماسکنگ ایجنٹ بھی ہے، بٹ عام طور پر یہ ہائپر ٹینشن اور بلڈ پریشر کو کنٹرول میں یوز ہوتا ہے، بٹ یہ پرفارمنس انہینسمنٹ ڈرگ نہیں ہے. لیکن
گران اردن کو فیضان لکھانے ہوئی چی یاسر شاہ پا وجود کی چکم ڈرگ یا نشائیزہ مواد پیدا کرے شوی دی، دا حقی ترمخ آغا دا طاقت یا لطوان سے واکول دا پار ناغسل کی گی، آغا دا نشی دا پار ناغسل کی، بلکہ آغا دا درملن دا پارا، یعنی دا بلڈ پریشر دا وینی درفتار راکمل دا پار استعمال کی
یا ان کی نگرانی میں یہ ڈرگ استعمال کی تھی. یہاں سوال یاسر شاہ پر نہیں اٹھنا چاہیے کیونکہ وہ میڈیکل ایکسپرٹ نہیں ہے. کلیئر کیس آف نیگلیجنس آن پارٹ آف یاسر شاہ، بٹ
فیضان لکھانے وہ چیف یاسر شاہ مانے دا پختنی یا دا گوتی اوچھتا کولو نمک کے پکار دار چی دا پاکستان پا کرکٹ ادارے باندے یا پا منج باندے گوتا پور تکلے شی، زکر چھے آگو تا پکار دار چی دا کلالیانو تربیت تکلے شی.
بتائی ہے آپ نے تو کوئی بھی کرکٹر قومی ٹیم میں آنے سے پہلے بہت سارے مراحل سے تو گزرتے ہی ہوں گے، مطلب قومی سطح پر جو کرکٹ ہوتی ہے، علاقائی سطح پر ہوتی ہے، پھر پاکستان ماضی میں اس طرح کے بدنامیوں کا شکار ہوتا رہا ہے، تو گویا کرکٹرز کی کوئی اس طرح تربیت نہیں ہوتی، مطلب لایلمی میں
زما تپوس دار دا هغلی لکانی چې د پاکستان د کرکټ لوبډلې کوم داس تربیت نه کیږي چې هغه پکلته سردا سے خوراکونه پورته کوي
دوايي اگر سر درد کې یا بلډ پريشر کنټرول کوي یا بخار کې کوئی دوايي لیتے ہیں تو بعض اوقات یہ دوائیاں پڑتے نہیں ہیں کہ اس میں کیا کیا سبسٹینس ہے. اسی طرح کھلاڑی بھی دوائیاں جو عام طور پہ چھوٹے موٹے سر درد یا بخار یا اس کے لیے کوئی دوائی لے لیتے ہیں وہ پڑھتے نہیں ہیں کہ اس دوائی میں کیا سبسٹینس ہے. میں آپ کو ایک پر واقعہ کوٹ کروں, 2004 میں پاکستان کے ایک باکسر تھے نعمان کریم, جنہوں نے انجانے میں ایک پین کلر 1.5 روپے کا ایک پین کلر اسلام آباد ایک میڈیکل اسٹور سے لیا تھا, جس نے اس کا پورا کیریئر تباہ کر دیا کیونکہ اس میں کینابس شامل تھے اس پین کلر کے اندر, جو نعمان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا لے رہا ہے. اور اسی طرح ہو سکتا ہے یاسر شاہ کے کیس میں بھی اسی طرح اس نے انجانے میں
ہغلی لکانی وچ کہ دیش یاسر شاہ پکلتے سردا سے کم دوی اگستی جبے کہ نشیز مواد شامل وی او غاب نیوال کرکٹ کونسل لپاره بین وی یاد اگے اجازت نہیں وی اگے مثال ور کی چپ مستقبل کے پماتیر وقتنو کہ تو پاکستان یو باکسر ہم دس دوی اگستی او داغی پوجا غا لو وچ دی ختم شی وی ما تبیا تپوس دا کو چ اکل لکانی سے تما دو وے چ د پاکستان لوب ڈلے کہ شامل لوب تربیت نگی گی کی
بعد لیں گے ان کی منظوری سے لیں گے, ان کو بتا کر لیں گے کون سی دوائیاں ہوں گی. اور بعض دوائیاں جن میں اس طرح سبسٹنس شامل ہوتے ہیں اور پلیئرز میڈیکیشن کے طور پر لیتے ہیں, اس کے لیے باضابطہ طور پر وارڈا سے اور آئی سی سی سے یا جس بھی
دے وچ دا واڈا کم چ دا نشیزا لوبو پر لوبو کے دا نشے دا استعمال دا مخنیوی لپاره دا رضا ہغا یا نلی والا کرکٹ کونسل یا دا پاکستان کرکٹ بورڈ خپل قوانین داری چ کم لوب غاڑے پر لوبو کی لوبی کی حق تا پکار چ کم ہم دا وی اخلی ہغا پکار چ دا ڈاکٹرانو دا پینل نہ اجازت اگستے وی یا خپل مرضی نہ وی اگستے خو بیا دے ہم وی دی امکان موجود دے چ لوب غاڑے پر سر درد وی بلڈ پریشر قتل وی ہغا دکان تلل شزان ل خپل دا وی روالی بیا دا قسمہ مشکلات سره مخ شی
یاسر شاہ نے انجانے میں یا کسی کے مشورے پہ یہ دوائی استعمال کی ہو جو کہ یاسر شاہ کا اب کیریئر پر ایک سوال نشان بن گئی ہو.
یہ سوال یہ نشان کیا ہے
یاسر شاہ کلیئر نہیں کر پاتے اپنی انوسنس پروو نہیں کر پاتے تو ان کو 2 سے 4 سال کی پابندی بھی فیس کرنی پڑ سکتی
ہے. یہ سوال یہ نشان یہ ہے کہ ہم اپنے لسنرز کو اگر سمجھانا چاہے تو آپ گویا یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس کے امکانات ہے کہ یاسر شاہ پر مزید 2 سال یا 4 سال کی پابندی لگنے کی توقع کی جا سکتی ہے.
بالکل خدشہ بالکل اسی بات کا ہے کہ اس پر پابندی لگ سکتی ہے, سسپنشن اس کی لمبی ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ ڈرگ براہ راست ایک پرفارمنس انہینسمنٹ ڈرگ نہیں ہے بلکہ یہ ڈرگ پرفارمنس انہینس کرنے والی ڈرگس کو ڈیٹیکٹ کرنے سے روکنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. اس کو ماسکنگ ایجنٹ جو اسپورٹس میڈیسن کی طرح سے استعمال ہوتا ہے, یہ ماسکنگ ایجنٹ ہے یہ جو سبسٹینس جو کینالوٹس کا جو شامل ہے جو یاسر کے باڈی میں پایا گیا ہے. اب بہرحال آئی سی سی اس معاملے کو کس طرح دیکھتا ہے, آئی سی سی کا ٹریبیونل یاسر اپنا کیس کس طرح پوٹ کرتا ہے, پی سی بی کا میڈیکل پینل کس طرح
لکانی سے وہ چیز وقت نمک کی دی امکان نشی ویلے چی سنگ سب کی گی دی یاسر شاہ سرا خو یہ موجود دی چی پی یاسر شاہ بندی 2 کالو 19 سال تر 16 کالو پورے پابندی لگی دی شی دی چی کم دوی اگست دا حق دوی چی دا حق پخپلا دا وجود کی دا توان سیوا کولو لپار ندا بلکی دا حق دوی دا مغنوی لپار دا کم چی توان سیوا کبی خو دی با خبر
بالر ہے پاکستان کے ٹاپ بالر ہے آئی سی رینکنگ میں جو تمام بالر میں پاکستان کی جانب سے ٹاپ پر ہے, ٹاپ 5 بالر ان کا شمار ہوتا ہے, پاکستان کا نمبر 1 بالر ہے. تو بہرحال دورہ نیوزی لینڈ میں بھی وہ نہیں ہوں گے, وہ تو ڈیفینیٹلی نہیں ہوں گے. اور اگر ان کی پابندی بڑھتی ہے تو آئندہ سال جو پاکستان کو انگلینڈ کا ٹور کرنا ہے اور آسٹریلیا کا ٹور کرنا ہے دونوں میں یاسر شاہ پاکستان کو اویلیبل نہیں ہوں گے. اور یہاں پر یہ بات یاد رکھی جائے, جب پچھلی بار پاکستان کی ہوم سیریز تھی انگلینڈ اور آسٹریلیا کے اگینسٹ تو یاسر شاہ نے ان کو بڑا ہی ٹربل کیا تھا. اب جب پاکستان کی ٹیم وہاں جائے گی اور یاسر شاہ پاکستان کے پاس نہیں ہوں گے تو ایک اہم ہتھیار سے پاکستانی ٹیم محروم رہے گی.
لکانی سے وہی کچری دا پابندی پہ پا لگی نو دا نیوزی لینڈ پر سفر کے خواب ارومر شامل خو پر روانو لوبو کے با یا ٹورنامنٹوں کے بھائی پاکستان دا خپل انتہائی قیمتی ہتھیار نہ یا وسلے نہ محروم شی اگر وہ چدا وقت آئی سی سی پر رینکنگ پر پنجم نمبر دے اور پر پاکستان کے پاول نمبر دے وہ چی نیوزی لینڈ نہ علاوہ اگر انگلینڈ تو ہم ڈیر سخت وقت پر کڑے وہ اور داغو مات کے دیا سر شاہ ڈیر لاس ہو اور وہ پاکستان سردا وقت سے قبل بغاڑ نشت دے چاہ دیا سر شاہ پذے باندھے وہ لوبے گی. فیضان لکھانی دا ہم وہ چیز دا پاکستان دا لوب ڈلے دا چارواکو نہ اختنی پختنی پکار دی او د یاسر شاہ باندې ګوتو چې دوله فزیا باندې د پاکستان د کرکټ بورډ په چارواکو باندې ګوتو چې شامل پکار دي. غنو دونکو داو د پروګرام اخرې برخه د پروګرام پروډوسر وو ارباب محمود علي په پروګرام باندې برخه کې دا سره
یوشمیر چارواکو د افغانستان پاکستان په چارو خبرې کولې او په دوه مبرخه کې د فاټا فیسټیوال په موضوع باندې خبرې کولې د فاټا سیکرټری سپورټس زهیر الاسلام. زه د پروګرام کوربه رحمان بنری وساسونه اجازه داخلم. سول هزو کې به تاسو خبرونه اورئ. محترم نصیر احمد کاکڑ صاحب او محترمه کلثوم کاکڑ سٹوڈیو ته راغلی دي. مایکونه پورته سپارم تاسو په خبرونه وړاندې کوي.
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې واورېدې دا د میلمنو خپل نظر وو، دا د وایس آف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.